سلام سهر مو بخير داده زه صفی الله ستانگزای ده نور نیمی په تخنیکی همکاره بل خبری پروگرام بلندی کوم وقت پا ونسن کی اته بجه شوی په دغه پروگرام کې اوري چې تمه ده نن د افغان ملي اردو د خاصو ځواکونو لپاره یوه لوا پرانستل شي. د روسیې جمهور رئیس له امریکا غوښتي چې په دغه هیواد کې خپل 155 کارکوونکي کم کړي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سره ټکی ناتو وایي د څېړنو په نتیجه کې موندلې چې په کونړ کې د داعش پر مرکز د دوی په پخوانۍ حمله کې د داعش په مشر ابو سعید سربیره د دې ډلې دینی چارو مسؤول او دوه جګپوړي قمندانان وژل شوي دي. لوی څارنوالۍ وایي دوه تنه یې په داسې وخت نیولي چې غوښتلې د لویو جرمونو پر ضد د مبارزې پولیسو ته $10,000 رشوت ورکړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په روسیه کې د خپلو کارکوونکو د شمیر د کمولو لپاره د روسیې د ولسمشر غوښتنه د تعصف وړ بللې ده. پوره خبرونه د امریکا پوځ وایي چې په کونړ کې د داعش ډلې پر مرکز په یوه پخوانۍ هوایي حمله کې په وژل شوي کسانو کې د دې ډلې څلور نور مهم قمندانان اوس پیژندلې دي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو بیان کې وایي چې په هغه هوایي حمله کې چې د داعش ډلې مشر ابو سعید پکې ووژل شو د داعش د خراسان څانګې د دینی چارو مسؤول شیخ ضیاءالله په وټپور ولسوالۍ کې د داعش جګپوړه قمندان مولوي حبیب د داعش ډلې اوسنی او د حزب اسلامي پخوانی قمندان حاجي شیرالله او د ابو سعید یو نږدې ملګری اسدالله هم وژل شوي دي. ابو سعید وروسته له هغه افغانستان کې د داعش مشر شو چې مخکینی مشر عبدالحسیب د امریکا په هوایي برید کې ووژل شو. له حسیب مخکې حافظ سعید د داعش د خراسان څانګې مشري کوله چې هغه هم امریکایي پوځیانو وواژه. د ناټو په بیان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن له قوله ویل شوي چې ناټو د داعش پر ضد کلکه مبارزه کوي او دا ډله په افغانستان کې هیڅ پټنځای نه لري. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي دوه کسان د عدلي قضایي مرکز د لوی جرمونو پولیسو ته د بډو ورکولو پر مهال نیول شوي دي. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل دا کسان د شاوخوا $260 میلیون په ارزښت د پیسو د مینځلو په قضیه کې پولیسو ته د $10,000 امریکایي ډالرو د بډو ورکولو پر مهال بلفیل ونیول شول.
زمانی که مظنون قضیه متوجه شدن که دولت و این مرکز
دی وی کله چې په قضیه کې مشکوک کسان پوښل چې دولت او د عدلی قضایی مرکز پولیس د دې قضیه په برخه کې جدیدی نور غوښتلی چې د بډو پور کول سره خپل جرم پټ کړي. د لوی څارنوالۍ ویاند وایي چې دا کسان د تورو پیسو د سپینولو یا د پیسو د مینځلو په قضیه کې تورن وو او د عدلي قضایي مرکز د لوی جرمونو پولیسو پر دوسیه کار کوو. ښاغلی رسولي زیاته کړه چې له تورنو کسانو څخه تحقیقات روان دي. او د بغلان امنیتي چارواکي وایي د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې د طالبانو د سوق او ادارې مرکز یې نیولی دی. په مرکزي بغلان کې د نویو پیل شوي عملیاتو قمندان جنرال شورګل پرون خبریالانو ته وویل په کوکچنار سیمه کې د طالبانو پر مرکز سربیره د دې ولسوالۍ نو آباد، عربها، قیصرخیل او ځینې نورې مهمې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوي. نوموړی وایي په دې عملیاتو کې چې پرون سهار پیل شول د مرکزي بغلان په سلو کې 80 سیمې له وسلوالو مخالفینو نیول شوي دي. جنرال شورګل د دواړو خواوو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. ورزو د نړۍ خبرونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په روسیه کې د خپلو کارکوونکو د شمیر د کمولو لپاره د روسیې د ولسمشر غوښتنه د تعصف وړ بللې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له امریکا غوښتي چې په دغه هیواد کې د خپل 155 کارکوونکي کم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي د روسیې د دې غوښتنې لپاره د یو احتمالي ځواب په ورکولو غور کوي. د وزارت په بیان کې راغلي چې په روسیه کې د خپلو کارکوونکو د شمیر د کمولو او داسې یو محدودیت باندې څیړنې کوي. پوتین د یک شمې پورس د روسیې له دولتي تلویزیون سره مرکه وکړه او وی ویل امریکا باید 155 کارکوونکي کم کړي. په دې سره به په روسیه کې د امریکا ډیپلوماتیک او سیمه ییز کارکوونکي 455 ته راکم شي. دا هغه شمیر دی چې روسان اوس په امریکا کې کار کوي. ولسمشر پوتین دا هم ویل چې د ماسکو او واشنگتن د اړیکو د ښه کېدو لپاره داسې ژر تمه نشي کېدای. د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي د واشنگتن د اروپا په ختیځ کې د بالتیک د هیوادونو او نورو هغه هیوادونو ترڅنګ ولاړ دي چې په سیمه کې د روسیې د نیتونو له کبله اندېښمن دي. ښاغلی پینس دا څرګندونې پرون د استونیا په پلازمینه تالین کې د هغه سفر په لومړي ګام کې وکړي چې په ترڅ کې په ګورجستان او مونتنیګرو ته هم ځي. پینس له فاکس نیوز تلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل د بالتیک هیوادونو ګورجستان او مونتنیګرو ته پیغام دادی چې امریکا به د دوی ترڅنګ وي او له دوی سره به ودرېږي. ښاغلی پینس پرون مخکې له دې د استونیا له صدر اعظم یوری راتا سره وکتل او په پام کې ده چې نن په تالین کې د استونیا، لیتوانیا او لاتویا له ولسمشرانو سره هم وګوري. دا درې هیوادونه د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه وو چې اوس مهال د ناټو غړي دي. جکپوړي امریکایي چارواکي وایي د پینس د سفر ختیځې اروپا ته د جولای په پیل کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر دوام دی. او د اوکراین حکومت وایي دغه هیواد په ختیځ کې له روس پلو بلتون پالو سره په جګړه کې یو دولتي سرتیری وژل شوی او نه نور ټپیان دي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا پرون په یو بیان کې ویل چې د تلفات په کراسناهوریفکا سیمه کې چې د جګړې لومړی کرخه ده په تیرو 3 ساعتونو کې د بلتون پالو د هوان د ډزو له کبله اوښتې دي. بیان یادونه کوي چې په دې حمله کې یو سرتیری وژل شوی او 8 نور ټپیان دي. د بیان له مخې یو سرتیری په شیروکینو سیمه کې پر دولتي ځواکونو د بلتون پالو په حمله کې ټپي شو. اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او بلتون پالو ډلو ترمنځ جګړې د مینسک د 2015 کال د اوربند د موافقې سره سره روانې دي. د دې جګړې چې 2014 کال په اپریل کې پیل شوې له 10,000 زیات کسان وژلې دي. ازادي رادیو ته غوښته خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د ملي اردو خاصو پوځیانو ته نن یو لیوا پرانستل کیږي.
موږ یو کتل رو د خاصې کتې په نامه د هغه تشکیل د کنډک تشکیلو اوس هغه کتا د کنډک نه لیوا ته پورته شوې ده.
د ملي اردو د لیوا د تشکیل پراختیا د افغانستان د نوي امنیتي پلان په چوکاټ کې شامل ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په روسیه کې د خپلو کارکوونکو د شمیر د کمولو لپاره د روسیې د ولسمشر غوښتنه د تاسف وړ بللې ده. د افغانستان په نورو راپورونو کې دا اوري چې د افغانستان د اوبو رسونې ریاست په پلازمینه کابل کې د اوبو رسونې د یوې سترې پروژې کار پیل کړ.
10,000 فامیل به طور مستقیم از این پروژه مستفید خواهد شدند و به معیارهای بین المللی به صورت دوامدار و 24 ساعته آب خواهد داشتند.
دو نیز پروگرامونه هم در خبران پا دوی ما برخی که تاسو ته اورو. وخت په افغانستان کې اته بجې او اته دقیقې د سهار راځو. لومړی مطلب ته په پام کې ده چې د حکومت د 4 کلن امنیتي پلان د عملي کولو د لومړیو ګامونو په ترڅ کې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو یو کنډک نن د ځانګړو ځواکونو لیوا ته ارتقا وکړي. د دې نوي پلان له مخې چې نړیوالې ټولنې د بروسل په غونډه کې تایید کړ، د هیواد وسلوال ځواکونه په بیلابیلو برخو کې پیاوړي کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو ځپل او د سولې ټینګښت د دې پلان هدفونه دي. احمد تکل او نور جزئیات.
د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو کنډک د هغه پلان له مخې لواته ارتقا کوي چې افغان چارواکي وایي له عملي کېدو سره به په هیواد کې سوله ټینګه شي او وسلوال مخالفین به وځپل شي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي د ځانګړو ځواکونو د لوا پرانستل د 4 کلن امنیتي پلان د تطبیق له لومړنیو ګامونو څخه دی او د هوایي ځواک د پیاوړي کولو په ګډون نور اقدامات به هم ډیر ژر د عمل په ډګر کې پلی شي. ښاغلی وزیر تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
موږ یو کتل رو د خاصې کتې په نامه د هغه تشکیل د کنډک تشکیلو اوس هغه کتا د کنډک نه لیوا ته پورته شوې ده. دا هم د 4 کلن پلان یوه برخه ده. عملا په نورو برخو کې هم کار پیل شوی دی.
ښاغلی وزیرای وایي د بروکسل په غونډه کې د نړیوالې ټولنې لخوا د دې پلان له تایید وروسته د هیواد دفاعي امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو د حملو د شنډولو لپاره د تدافعي عملیاتو ترڅنګ د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تعرضي عملیات پیل کړي چې د په وینا اوس هم روان دي.
په دې پلان کې یو برخه دا ده چې موږ څنګه کولای شو په افغانستان کې امنیت تامین کړو. دا نن موږ 14 عملیاتونه لرو په 13 ولایتونو کې او د کوماندو قطعاتو 14 عملیاتونه لرو.
د حکومت د 4 کلن امنیتی پلان د تطبیق خبره چا چارواکي په داسې حال کې کوي چې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه تر بل هر وخت زیاته توده شوې ده. د افغان حکومت د څلور کلن امنیتي پلان طرحه څو میاشتې مخکې جوړه شوه چې وزیرانو شورا او ولسمشر اشرف غنی هم تایید کړه. د دې پلان له مخې د هیواد هوایي ځواک په عصري او پرمختللو الوتکو او وسایلو سنبالیږي او د ځانګړو عملیاتو د ځواکونو تشکیل له یوې لوات څخه یوې فرقې ته لوړیږي. همداراز سرحدي ځواکونه د ملي اردو د تشکیلاتو برخه کیږي او د دفاعي امنیتي ځواکونو په نورو تشکیلاتو کې هم یو لړ بدلونونه راځي. خو پر دې ټولو سربیره د دفاع وزارت چارواکي وایي په پوځ کې د فساد د مخنیوي لپاره هم ځانګړي اقدامات په پام کې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان عدلی وزارت وی په 1995 کال کې امنیتي ځواکونو نږدې 900 د انسانانو قاچاق کوونکي نیولې دي. په دغه وزارت کې د بشري حقوقو د ملاتړ ادارې مسول د یکشنبې په ورځ په کابل کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې ویل په افغانستان کې د انساني قاچاق کچه ټیټه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د 2012 کال د راپور په اساس افغانستان د انساني قاچاق له لومړي کتار هیوادونو نه دویم کتار ته راښکته کړی. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د افغانستان د عدلی وزارت په داسې حال کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې نړیوال ورځ نمانځي چې افغان حکومت لا هم د انسانانو د قاچاق په اړه مشخص ارقام نه لري. په دغه وزارت کې د بشري حقوقو د ملاتړ د ادارې مسول احمد وحید هدایت د یکشنبې په ورځ په کابل کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په تیر لمریز کال کې 450 کسان له انساني قاچاقبرانو څخه ژغورلي دي.
در 1395 بالاتر از 450 نفر
هغه وایي په 1496 کال کې له 450 څخه زیات کسان له انساني قاچاقبرانو څخه آزاد شوي او په همدې کال کې 890 قاچاقبران د امنیتي ځواکونو له لورې نیول شوي او د 450 دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته لیږل شوي دي. د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې د افغانستان سرحدي ولایتونه هرات، نیمروز، کندوز او ننګرهار د انساني قاچاق له پلوه زیانمن ولایتونه ګڼل شوي دي. جنگ نامنی، بې وزلي او په لرو پرتو سیمو کې ناسم رواجونه په افغانستان کې د انساني قاچاق عمده لاملونه دي. تر ډیره ماشومان، تنکي ځوانان او ښځې د انسانانو د قاچاقونکو ښکار ګرځي. هغه انسانان چې قاچاقیږي تر ډیره ورباندې جنسي تیری کیږي، جنسي غلامي ته هڅول کیږي، په تروریستي حملو کې ورنه استفاده کیږي او حتی د بدن غړي پلورل کیږي. افغان حکومت ادعا کوي چې په هیواد کې د انساني قاچاق کچه راټیټه کړې ده. دا په داس حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2012 میلادي کال د راپور له مخې افغانستان د انساني قاچاق له لومړي کتار هیوادونو څخه دویم ته راښکته شوی. د افغانستان د عدلي وزارت هم وایي چې د افغانستان د جزا په کوډ کې انساني قاچاق تعریف سوی او مجرمینو ته جزا مشخصه سوی او دا محل نافذ ده. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر د بیان مرستیال د واخان مینپال وایي چې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره حکومت پیاوړې اراده لري او عاملین به یې تر جدي عدلي تعقیب لاندې ونیول سي.
د افغانستان حکومت له ټولو جرایمو سره د مبارزې په برخه کې تعهد لري. بیا په ځانګړې توګه د انساني قاچاق په برخه کې او په دغه برخه کې زموږ ټول عدلي قضایي ارګانونه، کشفي ارګانونه دا ډېر جدي دي.
په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معین کمال سادات په همدې مراسمو کې وویل چې ډېری افغان ځوانان د انساني قاچاق ښکار ګرځي او په دې برخه کې دوی عامه پوهاوی پیل کړی. ښاغلی سادات له دیني عالمانو او ځوانانو غواړي چې په دې برخه کې له حکومت سره بشپړه همکاري وکړي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مننه چې آزادي راډیو ته مو غوږ نیولې ده. د افغانستان د اوبو رسونې ریاست په پلازمینه کابل کې د اوبو رسونې د یوې سترې پروژې کار پیل کړ. د افغانستان د اوبو رسونې رئیس حمیدالله یلانی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې پروژه کې به په ټوله کې 100 میلیونه ډالر لګښت وشي. د هغه په خبره د یادې پروژې د یو فاس په جوړېدو سره شاوخوا 1000 کورنۍ په کابل کې د څښاک پاکو اوبو نه برخمن کیدلی شي. نور حال د وصل وصال په رپورټ کې.
د افغانستان د اوبو رسونې ریاست په پلازمینه کابل کې د سلو میلیونو ډالرو په ارزښت د اوبو رسونې د بسترې پروژې کار پیل کړ. د دې بنسټ رئیس حمیدالله یلانی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پروژه په دریو فازونو کې تطبیقیږي چې لګښت یې د آلمان هیواد، د امریکا متحده ایالتونو د پراختیایي ادارې او فرانسې پراختیایي بانک لخوا ورکول کیږي. د هغه په خبره دا د پروژې د لومړي فاز کار چې یوولس میلیونه ډالره لګښت پرې راځي پیل شوی دی. یقینا چې د دې پروژې له اساساتو څخه به یوه دا وي چې له اوبو څخه سمه استفاده وشي او لس زره کورنۍ به په مستقیم ډول له دغې پروژې څخه ګټه اخلي او څلیری ساعته به په معیاري ډول دغه کورنۍ اوبه ولري. د دې پروژې د پلي کېدو لپاره یو زره اتیا ورځې په نظر کې نیول شوي. د افغانستان د اوبو رسونې رئیس دغه پروژه په افغانستان کې بېساري ګڼي او وایي په پام کې ده چې د یو پمپ سټیشن له لارې د کابل له بهر څخه اوبه لومړی وزیر اکبر خان تپې ته انتقال شي او له هغه ځایه به بیا په خلکو وویشل شي. کابل چې د هیواد له ګڼ میشتو ښارونو څخه دی او د یو شمېر راپورونو له مخې څه کم او زیات پنځه میلیونه نفوس لري، د اوسیدونکو یوه اساسي ستونزه یې د څښلو د پاکو اوبو نه لرل دي. د کابل اوسیدونکو په دې برخه کې په کراتو په حکومت نیوکې کړې چې د ستونزې ته یې سمه پاملرنه نه ده کړې. د ممتاز ګروپ د شرکت رئیس عبدالبصیر لطیفي چې د دې پروژې د پلي کېدو چارې په غاړه اخیستې وایي د دغې پروژې چارې به د افغان انجینرانو لخوا پر مخ وړل کیږي. موږ د افغانستان لومړنی ستر پمپ سټیشن په کابل کې جوړوو او انشاءالله د افغاني انجینرانو په لاس یې جوړوو. د دې پروژې لپاره ټول وسایل له اروپا څخه راځي. موږ د دې پروژې پلي کولو ته ژمن یو. د افغانستان د اوبو رسونې رئیس ویلي چې په کابل کې د اوبو رسونې د دې لویې پروژې د پیلولو یو هدف د اوبو د مدیریت په برخه کې د حکومت د سیاست یوه برخه ده. د دغه بنسټ د رئیس په خبره د دې پروژې په پلي کېدو سره به د ځمکې لاندې د اوبو ملوث کېدو مخه هم ونیول شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د زهرو کاروان د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خپرونه هره شنبه او دوشنبه له دولس نیمو تر یوې بجې.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ مسؤلین وایي غواړي په راتلونکي کال کې په 400 جریبه ځمکه کې د مڼو او نورو میوې باغونه جوړ کړي. دوی وایي اوس په یاد ولایت کې پخواني باغونه شتون لري خو حاصلات یې کم دي. دوی غواړي د نویو باغونو ایجادولو سره خلک له لږو ځمکو زیاته ګټه پورته کړي. روح‌الله انوري او نور جزئیات.
په نورستان کې د کرنې او مالداري رئیس انجینر عبدالغیاث ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې باغ لرونکي او دهقانان د باغداري د پخوانیو طریقو کار اخلي او دوی پلان لري چې په نورستان کې د باغداري نوي طریقې مروج کړي څو باغ لرونکي له کم سمکې زیاته ګټه ترلاسه کړي.
باغونه چې وګورې نه ډېر ښه مڼې ډېر ښه نتیجه ورکړې ده. مثلا ګیلاس وګورو مګر معیاري نه دي نال شوي. هر دهقان په خپل خوښه باندې نال کړي دي. فاصلې په نظر کې نه ده نیولې. د قطارونو د بوټو ترمن نور هغه شاخبوري حضرات اصول پکې هیڅ نه دي مراد شوي. مګر اوس موږ یعنی دغه برخه کې چې د کوم زاړو باغونه جوړ شوي چې اول د دغه اصلاح کو.
د زراعت رئیس وایي راتلونکي کال ته پلان لري چې په 400 جریبه ځمکه د بلابیلو میوو نیالګي نال کړي
او نیم باغونو لپاره موږ پروګرام لرو. دغه سروې زموږ ان شاء الله جریان لري. په دې راتلونکي کال کې موږ پلان لرو چې 400 جریبه صحابه موږ په نورستان کې په مختلفو باغونو باندې پوښو.
هغه وایي په نورستان کې مڼې، غوزان، بادام، چلغوزي او د نورو میوو ونې ښه حاصلات ورکوي خو تر اوسه باغ لرونکو د اصلاح شو تخمونو او نیالګیو لور ته پام نه دی کړی.
نو په دغه برخه کې د خلکو همکاري یعنی شته دی خو مګر کار غواړي تر څو موږ وکولی شو د دوی د ذهنونه موږ اماده کړو. یعنی مثلا دوی د هر څه په اهمیت باندې پوه کړو چې د ضرورت په اهمیت پوه کړو. د هر موږ غواړو چې اوس مثلا همدا کم ځمکو ته یعنی د باغدارۍ پروژه موږ دغه کوچې د کم ځمکې نه دوی زیات لاسته راوړو.
کونړ او نورستان د خپلو طبیعي ځنګلونو درلودلو له امله ډیر شهرت لري. په کونړ کې تر ډیره حده دغه ملي شتمني له منځه وړل شوي او په نورستان کې د ولسی ناغو او بندیزونو په وجه لا هم تر ډیره حد خوندي ساتل شوی. چارواکو ته پکار دي چې لومړی د ځنګل د پرې کولو مخه ونیسي، او که د ځنګل وهلو مخه نشي نیولې نو د وهل شوو ځنګلونو بیا رغونې ته دې ځانګړې پام وکړي. د بیا رغونې تر څنګ دې ته هم باید پام وکړي چې په کومه پروژه کار پیل کیږي، باید د هغه د چارو پوره څارنه وکړي، داسې نه چې د یو شمیر نورو پخوانیو پروژو په څیر یوازې په کاغذونو کې بشپړې شي او پیسې راوستل شي او د کار درکې نه لګیږي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
من نچه آزادی رادیو تا مو غوگ نیواله ده. اوس هم سلطان محمد سرور تا غوگ شد چه ده افغانستان پاره ده غربی مدبات و مهم تبصیری تاسو لوستی دی.
دیلی نیوز اند انالیزس هندی ورسپانې خپلې وروستۍ ګڼې کې د هیواد ته د کابل او هرات د پوهنتونونو د 1200 مسلکي استادانو د سفر په اکله یو مطلب خپور کړی دی. ورسپانه لیکي چې د هند او افغانستان اړیکې د تاریخ په اوږدو کې د وخت د ازمیښت په وړاندې بریالۍ پاتې شوې دي. دغه روابط اوس په ممبئی کې د ټولنیزو علومو لپاره د تاتا د انسټیټیوټ لخوا په یوې علمي غوټې نور هم سره ټینګ شول. ورسپانه زیاتوي دغه انسټیټیوټ د ټولنیزو څیړنو لپاره د سیل برمن د سکول، هنتر کالج او د نیویارک د ښار د پوهنتون په مرسته د کابل او هرات پوهنتونونو د ارواپوهنې او مشاورو له څانګو سره همکاري پیل کړې ده. ډیلی نیوز اند انالیسس لیکي چې دغه 12 افغان مسلکي استادان یو اونۍ مخکې ممبئی ته رسیدلي دي. د تاتا د انسټیټیوټ مشر اپارنا جوشی ورسپانې ته ویلي دي چې موږ غواړو دغه افغانان وګوري چې د مشاورې پروګرامونه څنګه دلته تدریس کیږي، او دا هم غواړو دوی ته وښیو چې د روزنې لارې چارې څنګه عملي کیږي. ډاکټر جوشی ویلي دي چې مسلکي مشاوره په هند کې د تکامل په حالت کې ده، او دواړه خواوې له یو بله ګټه اخیستلی سي. بلخوا د هرات د پوهنتون یو استاد بصیر احمد کریمی ورسپانې ته ویلي دي چې د موږ هیواد د څو لسیزو جنگ جګړو ځپلی دی. اوس چې خلک د رواني او ټولنیزې روغتیا اهمیت ته متوجه شوي دي، د مسلکي مشاورې د خدماتو ضرورت هم لیدل کیږي. استاد کریمی ویلي دي چې موږ هیله لرو د هند د دغه لوی انسټیټیوټ له تجاربو څه زده کړو. بلخوا بریت بارت نیوز ویب سایت په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د لګښتونو د لوی مفتش جان سوبکو له قوله لیکي چې وایي موږ افغانان په پیسو کې غرق کړي دي. نوموړي له دغه ویب سایت سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي دي چې امریکا په 2001 کال کې د افغانستان د جګړې د پیل په مهال دغه هیواد په پیسو کې غرق کړ، او کله چې چاته دومره ډېرې پیسې ورکړل شي نو د تعجب ځای نه دی چې ځینې یې ضایع کیږي. خغلی سوبکو ویلی دی چې د امریکا خلک باید د دغو پیسو د محاسبې غوښتنه وکړي. هغه ویلی دی چې د امریکا خلک باید د افغانستان جګړې ته ځکه پاملرنه وکړي چې دغه جنگ د امریکا د حکومت لپاره د ملي امنیت یو مسأله ده.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده. ولسمشر ولادیمیر پوتین له روسیې څخه د 1155 امریکایي ډیپلوماټانو د وتلو غوښتنه کړې، او خبرداري ورکړې چې له واشنگتن سره اړیکې ښایي د اوږدې مودې لپاره ترنګلې پاتې شي. روسیې له دې مخکې له واشنگتن څخه غوښتي وو چې د خپلو ډیپلوماټانو شمیر 1455 ته راکم کړي. په دې اړه احمد تکل ته غوږ شئ.
ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل چې د امریکا 1155 ډیپلوماټان باید په روسیا کې خپل کار بند کړي، او زیاته کړه چې د مسکو او واشنگتن د اړیکو د خکېدو لپاره داسې ژر تمه نشي کېدای. پوتین وویل موږ په دې تمه چې په وضعیت کې به ښېګڼ راشي ډېر صبر وکړ، خو داسې ښکاري چې حتی ډېر ژر به هم په وضعیت کې بدلون رانشي. د امریکا سنا د پنجشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو او پر اوکراین د یرغل له کبله پر دې هیواد د اوسنیو او په سوریه کې د لاسوهنو په خاطر د نویو بندیزونو لایحه په 9 موافقو او 2 مخالفو رایو تصویب کړه. لایحه همداراز ولسمشر ټرمپ په دې مکلف بولي چې د بندیزو بندیزونو د لری کولو یا کمولو په صورت کې باید د کانګرس موافقه تر لاسه کړي. د لایحه د توشیح لپاره سپینې ماڼۍ ته استول شوې او ولسمشر ډونالد ترامپ چې له روسیې سره د اړیکو ښه کول یې د انتخاباتي کمپاین له مهمو شعارونو څخه و، باید هغه توشیح کړي. روسي چارواکو د جمعې په ورځ له متحدو ایالاتو غوښتل چې په مسکو کې د خپلو ډیپلوماتانو شمیر د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې 455 کسانو ته چې په امریکا کې د روسیې د سفارت او د قونسلګریو د کارکونکو شمیر دی رقم کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې هم دراز وویل چې د اګست د میاشتې له لومړۍ نیټې د امریکا سفارت نور نشي کولای په مسکو کې له خپلو ځانګړو کورونو او ګودامونو څخه کار واخلي. په بیان کې یادونه شوې وه چې د امریکا په سنا کې پر روسیې د بندیزونو د لایحې تصویب په نړیوالو مسایلو کې د امریکا افراطي تهاجمي پالیسي ثابته کړه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوښتنیولې ده. په اوروزګان کې خلک وایي چې له روغتیایي اسانتیاو به برخې دي. د اوروزګان د مرکز د ترینکوټ یو شمیر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې پرون وویل چې زیاتې روغتیایي اسانتیاوې نه لري او دولت باید دوی ته پاملرنه وکړي. د اوروزګان روغتیایي مسؤلین هم د خلکو ستونزې مانی خو وایي له مرکزي ادارې سره دغه ستونزې شریکې کړې دي. شریف الله شرافت په دې اړه یو رپورت جوړ کړی دی.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمیر خلک وای لیوی خو جګړې د شار ټولې دروازې وربندې تړلې دي او له بلې خوا له ډېرې روغتیایي اسانتیاو به برخې دي. د دغه ولایت یو شمیر خلکو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه لیوی خو جګړې زپلې دي او له بلې خوا دولت ورته هغه سي روغتیایي اسانتیاوې نه دي برابرې کړي لکه څنګه چې لازم دي. دی همدارنګ ویل چې په دغه ولایت کې یوازې د اډی ناروغانو درملنه کیږي نه د سخت ناروغانو. د دغه کسانو له جملې یو هم امیر محمد او بل هم روزی خان دی چې د اورزګان د گاونډي ولایت کندهار د نیشول سوالی څخه ناروغان د دغه ولایت ولایتي روختون تر وړي و چې ازادي رډیو ته داسې ویل
دغه د مریض میرا واستلې دي سوې دي په بخار دغه بخار باندې پټاو سوې نه میته مده ما شو وس خبرې شروع کړې دي بالا پر بازار باندې یو نقصګی راکې یو شیرون دوا ولر راو نور هیڅ پته مسته ولا کلګیږي چې توس الت شوازو سره کوي کبه چې زره غله مزيده بازار راوړم ما ته پر بازار باندې دغه نقصه راکې هغه ولو زو پر بازار باندې دغه نقصه دار کوم مال ورورن هغه د بازار د چې زه کور ته ولاړ سم بارا بنو راسم پیسې بارا واخم وس خو دې را باندې خلاص
بلې و ډاکټران د خوشام د غوړو ډاکټر نسته و د چش د ګلو ډاکټر مینا دی اوریدلې دا صاحب دی ډاکټر نسته د پال ډاکټر نسته د استون سره موږ مخامخ یو د ډاکټر مدو ته لرونه ابل رزلته یو عسكر یو ځوان یو نازک ځوان چې زخمي سو په جسر کې قرباني ورکول پر خپل وطن باندې اگر ali ته د ستې جواب ورکړي هغه بیا تیارم نه پیا کېل زمر په شپخانه کې د ډاکټر پال ډاکټر نسته چې دغه و کې بیا په یو څو وایسته یو تیار بیا پیدا سو د ملي اردو و د چاو خو مریض ورسو نیمه معلومات په کې الحمدلله ته خبرې کړم د خبر نو ما دراشن شریف چیر کې اسن شریف پر وای
په ورته وخت کې د دغه ولایت د ولایتي روختون مسولین هم د خلکو د غستون زمني خوای چې د غستون زی په څو څو ځلې تر مرکزی ادارې پورې رسولې دي خو هغه تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ هم نه دی ورسره کړی. په دغه ولایت کې د ولایتي روختون رئیس ډاکټر امین الله توخي ازادي راډیو ته داسې ویل
د بازي برخې ډاکټران موږ نه لرو څنګه د اورتوپیډي ډاکټر نه لرو د جری اعصاب نه لرو جلدین نه لرو ګوشګل نه لرو دغه دستورګو ډاکټر نه لرو دا په تشکیل کې موږ نه لرو سره دا موږ څو څو ځلې د دغه مرکز پورې تر اچا پورې دا مشکل رسولې دی او دا اصلا خو موږ دلته په دغه کې دا فیصله هم کړې ده چې اتمن باید اورتوپیډي ډاکټر منظوري باید وزارت مشترک سره
خو له دې ټولو سره سره بیا د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم په دغه ولایت کې دغه ستونزې مني. د عامې روغتیا په وزارت کې د ولایتونو د برخې د هماهنګۍ مسؤول ډاکټر عبدالولي عزیز ازادي راډیو ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت د دغه برخو ډاکټران یوازې لومړنۍ درجه ولایتونو ته په تشکیل کې ورکړي دي، نه دویم او درېیم درجه ولایتونو ته. ښاغلی عزیز ازادي راډیو ته داسې وویل:
ورو ده وزارت صحتامه د تشریح مطابق موږ په دوام او دریم درجه ولایتو کې د دغه بخشو لپاره په تشکیل کې ډاکټر نه لرو. چپلا او دوی ولایتو ما سوا په دوام درجه ولایتو او دریم درجه ولایتو کې هغه کې وروزګان شامل دی. د سترګي ډاکټر، د خوشګلو ډاکټر، د جلدي ډاکټر، اکلی واسطي او اورتوپیدي چې ډاکټران موږ د وزارت صحتامه په عمومي تشکیل کې نه لرو، نو دا چې په تشکیل کې نشته
د یادونې وړ ده چې د ارزګان خلک خپل عاجل ناروغان په داسې حال کې ګاونډي ولایت کندهار ته لېږدوي چې عمومي لارې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده، او یو شمېر نور خلک یې بیا پر نورو فرعي لارو تر ساعتونو ساعتونو وروسته کندهار ته رسېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
و موریدل چې په ارزګان کې ګڼ خلک د ډاکټرانو او روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي په خاطر باندې شکایتونه لري. تر لنډې دمې وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه. د امریکا پوځوي په کونړ کې د داعش ډلې پر مرکز په یوه پخوانۍ هوایي حمله کې په وژل شویو کسانو کې د دې ډلې څلور نور مهم قمانداران اوس پیژندلي دي. په ابو سعید سربیره په دې حمله کې د داعش جګپوړی دینی مسؤول شیخ ضیاءالله، په وټپور کې د دې ډلې قمندان مولوی حبیب، د داعش اوسنی او د حزب اسلامي پخوانی قمندان حاجي شیرالله او د ابو سعید یو نږدې ملګری اسدالله له وژل شویو کسانو دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي دوه کسان د عدلي او قضایي مرکز د لویو جرمونو پولیسو ته د بډو ورکولو پر مهال نیول شوي دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې د طالبانو د سوقو ادارې مرکز یې نیولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په روسیه کې د خپلو کارکوونکو د شمیر د کمولو لپاره د روسیې د ولسمشر غوښتنه د تاسف وړ بللې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له امریکا غوښتي چې په دغه هیواد کې د خپل اوسو 55 کارکوونکي کم کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي واشنگتن د اروپا په ختیځ کې د بالتیک د هیوادونو او نورو هغو متحدانو ترڅنګ ولاړ دي چې په سیمه کې د روسیې د نیتونو له کبله اندېښمن دي، او د اوکراین حکومت وایي د دغه هیواد په ختیځ کې له روس پلو بلتون پالو سره په جګړه کې یو دولتي سرتیری وژل شوی او نه نور ټپیان دي. مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه تاسو ته خبرو. لومړی د انصاف لټه کې او بیا د ورکه شوی عزیزانو لټون.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه امدې کې ربانه ورس تیر شي او ناهیلی بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله مونږه ځلونه پتي ور کړی.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم، او د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د هلمند ولایت د یو وسیدونکو حاجی خان ستونزه راخسته ده. د یو یاته کال مخکې د 200 جری بزمکه چې کورونه پکې وو د لخکرګه خاروار ځنې واخسته چې یو جامع جمعات پکې جوړیږي. د ده په خبره په دغه ځمکه جامع جماعت هم جوړ نه شو او نمرې شو او خاروال په خلکو خرڅه کړه. د وایسو کال کېږي چې د خپل حق د راستنولو دپاره په دفترونو ګرځم، خو خپل حق مې ترلاسه نه کړ او لا سرګردانه یم. د ده ستونزه مو د هلمند ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د حاجي خان او ورپسې د هلمند ولایت د چارواکو نظر واورئ. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور ستانوم سده او د کوم زینه د تماس نیولې؟
نو می اجی خان دی د المن ولایت د لشکرګه وسیدون کیم.
ستا ستونزه څه ده؟
دغه اته کاله نه کاله کیږي چې زما کورونه ونړوله، زاړه ښاروال پازل ساپي، بیا راتول دلته مسجد راځي، تا ته بل ځای درکوم، هغه نمرې ټوله شخصي خلکو ته ورکړې وو، بل ته ورکړې. بیا ما عریضې وکړې، دوې نمرې راکړې، 15 نمرې وې، دوې راکړلې، 14 نمرې مې پر پاته دي، او زما حق حقوق ماته نه دی رسېدلی.
دا ځمکه ستانه په کوم نامه واخیسته؟
ول دلته مسجد جامع راځي، نقشه هم راته راوښول چې دا نقشه کې مسجد جامع ده، مسجد جامع په نامه زما سا واخیستل، زیه دغه سې کړلم، یو غولولم، زما حقوق یې ماته را نه کړل.
اوس دا ځمکه څنګه ده؟ په څه حال کې ده؟ څه پې جوړ شوی او کنه؟
شخصي کسانو کې ورکړی دي، بار هغه ټوله معلوم دي، داری ولې معلوم چې دا پلانکیټ ورکړی، دا پلانکیټ ورکړی، والي صاحب ته ورغلی، سرانوالي قرار استل دي چې ستاک بدر کول کې، لوی سرانوال صاحب ته ورغلی، ما کیمرا کړی پر دا سرانوال د یلمن په سرانوال باندې، والي صاحب راته ویلي چا کوکو معلوم دي، د ځکه نست ځای نست، نو زتا ته ځای چیرې زتا ته درکم.
مخکې دی ویل چې والي هم په خبر دی، نورو دفترونو ته خونې تله،
ولسی جلګې ته مې کړی ده، ورګانی مالی ته مې کړی ده، د شاروالي دغه ته مې کړی، بخښ یو ځای بخښ پات، یاغه بخښونه مې ټوله عریضې کړی، د اوس پرې زما حقوق ماته نه دی راکول سوی.
دغه ادارو ته چې ته لاړې، دوی به تا ته څه وویل؟
ورته لیکلی دي، دا د ولایت لیکلی دي چې دغه سړی حقوق تثبیت شوی دی، دغه سړی حقوق ورکوي، اوس ما حقوق ماته نه دی رسېدلی.
ته اوس هماغه خپله پخوانۍ ځمکه غواړې، او که غواړې چې په بل ځای کې بدل درکړي؟
که بل ځای زما د ځمکې رقم ځای ماته چې ځای راکړي، که نه یې، هغه زما د مسجد په نامه چې زما سره ځای اخیسته شوی، باید زما ځای ماته راکول سي.
هغه ښاروال چې تا یې نوم واخیست اوس چیرې دی؟
هغه چې دی دلته د پارلمان چارو په وزارت کې رئیس دی، دلته زه غوښته یم، دوه درې واره ورغلی یم، خپل پرواده نه دی دردل، دا سړی موږ خو رایت خلک یو، راسې یوې دروازې ته ولاړ، بلې دروازې ته ولاړ، بس موږ سره نه دغه کېږو. وا وزیر صاحب ته مو ورغلی یم، زاړه وزیر صاحب دی، د پرایي صاحب دی، دې را وغوښتئ چې د دې سړي حق حقوق ورکړه، تی ورکوئ، که والي صاحب یې ورکوي، هر سړی ورکوي، د دغه مشکل ور خلاص کړه، وعده دې سړي وکړه، دا یم اوس هم راغلی یم، په دغه کابل کې یم، زما حق حقوق ماته نه رسېږي، زما سره ظلم کېږي.
ستا ځمکه څو جریبه وه؟
در دوه جریبه اضافه کېږي. په دې دوه جریبه کې موږ کورونه سرایونه جوړ کړي وو، موږ ورونه وو کړي وو، سرایونه راڅه ونړوله، د مسجد په نامه په نقشه راته کښېښول، دا نقشه ده چې په دغه کې مسجد هم شته، په نقشه کې هم شته، 15 ورګانو د ولایت تایید کړي چې مسجد دی، مسجد ورک دی، مسجد نشته، مسجد یې نمرې کړي، کورونه کړي دي، خرڅ کړي دي، 114 114 لمبر دي، اویزونه راکړي دي، ول نورې 14 دي درکوم، یوه بانه او بله بانه کېږي چې تر لوی سرانوال صاحب ته درې ګاښته ورغلی مت.
د جومات په ولې جوړ نه شو؟
جمعات خو نو جمعات په نامه باندې جوړ نوسو، جمعات جوړ سوی خو هم مشکل نه دلو، جمعات جوړ نوسو، بس دغه کې په نقشه کې دای جمعات خو موږ په یلمن کې دغه کارونه دغه شروع دي، په دغه موضوعات، په دغه ادارو کې دغه په خوانی دغه کارونه شروع دا کیسه وي. جمعات جوړ نوسو، زما کورونه ونه لزما سرپناه ول، باید ما ته دغه د مسجد ځای برته ما ته راکې.
ستا ستونزه به دولتي مقامات ته ورسو.
د انصاف پلټکه
د دستونزه مو د هلمند ولایت د والی له وایاند عمر زواک سره شریک کړه. زواک سره په هلمند ولایت کې که د چا ځمکه استملاک شي، یا د نقشې لاندې راشي، یا سړک پې راشي، او د هغه سړي ځمکه لاړ شي، څه تدابیر ورته لرئ؟ هغې ته نور ځمکه ورکوئ، پیسې ورکوئ؟ کوم اصول دی ستاسو په ولایت کې؟
په هلمند کې فعلاً هغه ستونزې او هغه مشکلات چې دی املاکی به وزارت کې تقریبا په دوه دېرش موارد دي چې شخصا والي صاحب او هغه کمیسیون کوم چې د املاکي کمیسیون دی، د هغو لپاره دوی مشخص کړي دي، او هغه موارد چې هغه په دې ځای کې یا د خلکو مشکلات ورسره زیږېږي، او یا هم دولت ته ستونزې پېښوي، او یا هم په نورو برخو کې ستونزې زیږوي، په دې برخه کې ټول موارد نوټ شوي دي، او مرکزی دولت ته خپله ریاست جمهوریت او اړونده ریاست ارګانونو ته استول شوی دی.
دا موضوع مې په دې خاطر مطرح کړه چې د لشکرګانه یو کس ټلیفون کړی د خان هغه په نامه، دا وایي چې اته کاله مخکې د ده سو جریبه ځمکه وه چې سرایونه هم پکې وو، کورونه هم پکې وو، دا دولت رانه واخیسته چې دلته مسجد جامع جوړیږي، لیکن دا اته کاله کېږي چې دغه ځمکه په نورو خلکو خرڅه شوه، د ښاروالۍ د خوا نه مسجد هم پرې جوړ نه شو، او زما حق هم څوک نه راکوي. د دې مسئلې نه تاسې خبر یاست؟
په دې برخه کې اسمه موضوع چې تاسو سره شریکه کړې ده، یا هم په دې برخه کې په دې خاطر باندې تر څو چې دا موضوع دقیقا معلومه شي، او دا موضوع ټول د ثبوت او اسناد او شواهد او په اساس باندې له ولایتي ادارې سره شریکه شي، او په دې برخه کې خپل حاجي خانه که هم کولی شي چې ولایت مقام کې زما دفتر ته راشي، او یا هم زما دفتر له طریقه موضوع خپل ځن شخصا د مقامات سره شخصا والی سره شریکوم. خو دا چې د موضوع پاک لبانه تر اوسه پورې کوم شی په لاس کې نه لرو او زه خپل شخصا په خبر نه یم. خو د دې لپاره چې د دې لپاره آگاهي شي هغه موارد چې هغه قانوني موارد وي، هغه څه چې هغه د حق وي، هغه هیڅکله هم ولایتي اداره د حق څخه په دفاع کې هغه حالې دلې چې دي هغه هیڅکله هم نه درېږي. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې کېدلی شي دی خپله ولایتي ادارې ته ولایت ته راشي او په ولایت کې د کومې اړونده ستونزه چې ده دا په مستقیمه موږ سره شریکه کړي. هغه حل لاره چې دل لپاره پیدا کېږي موږ کوشش حلې دلې کوو په دې برخه کې چې قانوني وي او هغه څه چې ډېرې مشکلات داسې راځي په دې ځای کې چې هغه ځکه د یو شخص وي او اصلي کواله یا شرعي کواله یو بل شخص په ځمکه باندې لري او یو بل څوک داوا ور باندې کوي، دوه جانبین راپورته کوي، بل اخر په محکمه کې یو جانبین حق وي او هغه دولت لاغه څخه د ځمکه استملاکوي او هغه ته دیغو بدیل ورکوي یا ځمکه ورکوي او یا هماغه پیسې او یا حتی چې مدي نظر ورته نیول کیږي هغه دوی ته سپارل کیږي، بل بل شخص راځي هغه هم خپل داوا کوي. ځینې موارد داسې پیښیږي. نو په دې اساس باندې چې دغه موضوع موږ ته ښه روښانه شوی وي، دوی کولی شي چې هر کله چې دوی وغواړي موږ سره په ولایت مقام کې وویني، شخصا زما دفتر ته راشي، دا موضوع زه نږدې نه وګورم او وڅېرم، خپله والي صاحب سره شریکه کړو. که چیرې په حق وو موږ به د هغو لپاره هلې ځلې کوو، او که چیرې دا و چې خلکو ته زیان وو او یا ناحقه وو او یا کوم مشکلات نور درلودل یا محکمه کې مشکلات وو هغه به هم په دوهمه مصیبت.
جناب زواق صاحب، تاسو وعده ورکوئ چې دې شخص سره به همکاري وشي؟
بله، موږ نه تنها چې دته بلکې هر څوک چې موږ اواز اوري غږ مو اوري هغه کولی شي. هغه موارد چې هغه قانوني وي هغه موږ دغه ملاتړ کوو، هغه هیڅکله هم هیڅ وخت هم هغه څوک نه پرېږدو چې بل چا حق وخوړل شي. واقعي بنسټ ولاړ او هغه څه چې یو چا حق وي دی هغه موږ غوڼه دفاع کوو، که څه هم هغه دولت هم ځینې خوړلی وي موږ هغه لاره ورسله چوو چې هغه د ستونزه پرې حل کېږي او د حقدار ته سپارل
کېږي. زوک صاحب، دې کله کولی شي چې ستاسو دفتر ته راشي؟
کېدلی شي سبا ته دفتر ته راشي، هر کله چې ده وخت وزما شمېره ده هغه شمېره ده، باید زما سره خبرې وکړي تر څو کوم موارد چې ټولې سره واضح کړو او ماضي معلوم شي موږ ان شاء الله په دې برخه کې درته حلې ځلې.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو واوریدل چې د هلمند ولایت یو وسیدونکي حاجی خان شکایت کوي چې د هلمند خاروال زنی سو جریبه شخصي ځمکه د جامع جماعت د جوړولو په نوم واخیسته، خو پر دغه ځمکه جامع جماعت جوړ نشو او په نورو خلکو خرڅه شو. دی وایي دولت دی ورته په دغه ځمکه کې پوره حق ورکړي او یا دی ورته نور ځمکه ورکړي، او د هلمند والی ویان ژمنه وکړه چې د دا اسناد به وکتل شي او ستونزه به حل شي.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجودې وي له موږ سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د غړی اچار پروګرام د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ ښه پیغامونه لرو. زموږ یو شمیر دوستانو ځینې کسان پیدا کړي دي چې نشانې یې راته ویلي. که چیرې د هغوی کورنۍ هم د خبرونه اوري نو قلم او کاغذ دی راواخلي، د دغو کسانو د ټلیفون شمیرې ولیکئ او زنګ ورته ووهئ څو خپل ورک عزیز ته ورسیږي. همدا کار زموږ یو اوریدونکي په روزګان ولایت کې کړی دی او د کلونو ورکه د همدې پروګرام له لارې موندلی دی چې تېره ورځ یې موږ ته پیغام رسولی و. غواړم لومړی د همدې دوست خبرې واورو.
الو، السلام علیکم. زنه کوم د روزګان د ولایت د غزاب د ولسوالۍ نه د وغنیر د کلی سره د ازادۍ راوډي سره په تماس کې یم. زکه زه د ازادۍ د راوډي مننه کوم چې دی او چې در مخ ما د محمد شریف په نامه چې د ډېر کلونو خپل خپلوانو سره نادره کوو. د امام شریف په نامې سړی قریبان د کندوز ولایت نه د امام صاحب د ولسوالۍ نه راغلو. څه چې قریبان یې محمد شریف یې پیدا کړي، زه د ازادۍ د راودې د دغه خدمت نه د دغه ازادۍ د راودې د لاره چې محمد شریف نامې په کلونو د خپلو قریبانو سره جدا ولو پیدا شول، زه د ازادۍ د راودې مننه کوم. السلام په احترام.
دلته هرات ترمینل کې یو نفر دی چې د ایران څخه راغلی، نو غیر ارادي خبرې کوي. خپل نوم او د ځای ادرس نشي ویلی. جګ سړی په صورت تیار دی، راغلی دی دلته هرات په ترمینل کې دی. نو که چېرې د ده عکس موږ تاسو ته درواستو، همکاري به موږ وکړو. دغه همکاري تاسو وکړي چې د هر چا وو. نو نه پوهېږم دغه د لوګر یا د کنړ د دغو منطقو بولم، شاید د دغو منطقې دوی اوس خپل ادراسو نوم نه شي موږ سره ویلی. هغه دې که چېرې دغو بیا په دغسې مرض موږ سره تماس ونیسي، موږ به حق تر واستو. هغه دې تاسو دغه همکاري ورسره وکړو.
مننه وروره. تاسو خپل شمیره نه دی ویلی، نو زه به یې اورېدونکو ته اعلان کړم. 0 5 9 2 5. له کندهار ولایت څخه یو بل دوست هم یو څوک پیدا کړی دی چې وای عبدل نومیږي.
اور السلام علیکم. زه د کندهار ولایت مشغا عبدل پیدا کړی دی. یو څو ورځې د مخه چې هغه محمد کرمان د اعلان خپور کې چې ما اخ شو ورکړي، نو موږ اوس هغه عبدل پیدا کړی دی. د کندهار ښار په درای کې د درای چوک باندې موږ یو ښکار دی پیدا کړی. نو باید هغه محمد راشي او خپل
مننه کوم. له پیغام څخه مو ستاسو شمیره به زه اعلان کړم. له کومې شمیرې چې دغه پیغام موږ ته رسېدلی دا ده 0 5 3 5 4 1. له ګریش څخه یو اوریدونکی پیغام پریښی وای، یو ماشومې موندلی چې په پښتو او دری دواړو ژبو خبرې کوي. نور بل د واورو.
السلام علیکم. ما د ازادي راډیو ته دغه پیغام دی. زه د هلمند ولایت څخه د کرشتو ولسوالۍ څخه پیغام کوم. دلته یو کوچنی دی، د شپږ اووه کالو دی. هم پښتو وایي هم فارسي. د هر چا دی د کرشت ولسوالۍ کې د جاجز د پمپ سره موږ کور ته راغلی دی. د پروژې کې یوه میاشت وخت کېږي. نو دی زه د چابند یم، کوی یخم ته دی. نو هر چا چې دی
محترمه دوسته، تاسو هم خپل شمیره نه دی ویلی چې د دې حالت کورنۍ په کومه شمیره اړیکه درسره ونیسي. زه به مو شمیره اوریدونکو ته اعلان کړم. 0 5 4 4 9 3 4.
السلام علیکم. احمد خان د پکتیکا ولایت د ګلی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته محترم ګور اسامبل نامه ده او نوم سره نوم سنګوال ده. د پلار نوم یې عمر جان ده. هېڅ پته نه لګېږي چا ته دلیک دعا ورته. که هر څوک معلومات ترلاسه کوي، معلومات ټلیفون نمبر ازادۍ ته دي، ما ځي د ازادۍ راډیو ته ټلیفون وکړي او خپل نمبر پرېږدي. هغه بل سړی معلومات هېڅ فرق نه ورته کېږي. ما ځي ازادۍ ته ټلیفون وکړي. پکتیکا ولایت د ډېرې ولسوالۍ څخه خبره سره کوم. ازادۍ راډیو ته ټلیفون وکړي، خپله شماره دې ووایي. اتم ما ځي هغه سره کار سور کوم. نن تاسو وخت نه نیسم دفتر ته. ما
په مخه مشسه باید وایم چې دغه دوستان چې یو ورک پیدا کوي باید خپل شمیره اعلان کړي، ځکه که هغوی ازادي راډیو ته زنګ وهي دلته پیغامونه په نوبت خپریږي او ډیر زیات دي. نو کېدای سي ډیر ناوخته نوبت ورورسیږي. نو دا شته چې مستقیما د دې کس کورنۍ که پیدا سي په خپل تاسو ته زنګ وهي او نشانی درڅخه واخلي. له کوم شمیره چې همدا پیغام مشترغلی دی دا ده 0 5 3 5 9 1.
الو السلام علیکم. سلیم خبرې کوم د لغمان ولایت د داول جان په نامه ورک ده. سږ د رواني اتم کال ده. هر چا ته معلومات دي په دغه شمیره د زنګ وکړي، که په داخلي که په افغانستان کې هر دولت کې چې زما غږ څوک اوري. 0 5 3 3 6 8 0. شمیره یو ځل بیا تکرارم. 0 5 3 3 3
601-600.
السلام علیکم، من ډاکټر سیدی می وجداري د کانو مسیدی اختر محمد دی. په بند دو درې کال کې شورک شو دی د تنګل سپور سپلو ته د اعصاب مرزي لدی نو کار څه ته پاره معلومات یې مې په دې شمیره زموږ وي سپراویا
دوستانو د نن ورځې خبرونه وخت هم دومره و. نور پیغامونه مو په نور خبرونو کې درته خبروم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما مکان خبرې کوم د غزنی ولایت اجلستان ولسوالۍ نه. زمونږ یو دوه سرک ده چې د عبدالعلیم په نامه باندې دا د دولس کاله کېږي. تاته معلومات دي مونږ ته چې په دې لمر باندې زنګ وي صفر و یو یو صفر نه صفر دوه واره درې درې آخر کې نه دې ته به محترمو دغم ورکول کېږي شرینیم ورکول کېږي. موږ ډېر پخوای په دغه کې په خفګان کې ورسره موږ ته هېڅ درک نه معلومېږي. هر چا موږ ته را پیدا کړ ډېره مننه به ډېر هر څومره چې دغه سیدی غواړي شرینی موږ یې ورکوو. ما د غزني ولایت د اجلستان ولسوالۍ نه نوم نیوی زنګ ویلی دی. نوم مې محمد خان ده. خو بس سلامونه له ازادي راډیو نه ډېره زیاته مننه وکړه. خوږمنو روغ غږ پورته کوي. بس دا غږ خو بیا بېخي پورته کوي. بس خدای پاک مو مل شه.
السلام علیکم. زما پیغام دغه دی زما ورور دی غلط کاله کې سیرک دی مثالی پتن دی چې تاسو غونډې دی ورته چې اته لپاره معلومات لري څنګه چې مېره دې ځان دی څه پر اوسه و یو ول څه تلې څه پر دې او بل څه مېره راغلې څه پر اوسه تلې څه څنګه څه څنګه څه تلې څه تاسو
څاګ لرم به من د ولایت د درېشت ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما دا پیغام دی چې زما ورور د شپانس کال کې چې ورک دی وایي چې درک نه دی معلوم په دغه لمبر کدی کولای شي ما ته جزنګ وایي شپر و شپر و نه اتیا پنځه ویشت په پای کې یو اتیا.
الو السلام علیکم. زه عبدالروف د هلمند ولایت څخه خبره کوم. ما ورور د غفر په نامه باندې د دوانیم کال یا درې کال کې چې خپل کور څخه وتل دي نه درک دی. کله یې زما زخ په خپل لوري د بل دوست ملګری زما زخ په خپل لوري ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي سپر وسه ونی وي څلور څو درې پنځه دوست درې څو پنځه اویا شماره یې ور بیا و سپر و نه و څلور پنځه درې درې و پنځه. هر مسلمان ورته کومه ما ته دې په دغه شماره باندې ژوند وکړي د رنګ د خوځ خدای شي سور ځان به نه ډیر جګ دا نو کښ نه دی دا چې په دنا ګرځي وي ک دې او کار مسلمان ورته معلومي ماته په دغه شماره باندې ژوند وکړي چې نو مو ټول څه ته انتظار یې کده زما ځاګه لري ملګری یو بل دوست لري د مسلمانانو له مخې چې مو څه په دغه شماره باندې ژوند وکړي د ازادي رادیو څخه ډیر ډیر مننه چې زموږ څنګه ته پر ځای کوي. الله مو مالته مسلمان شه.
السلام علیکم. ما نوم شغا سیدی د ورور نوم او د ولید نه نه کال کیږي چې نه دره کوي. هر چاته چې معلومات یې مشته په دغه شمیره ځنګ وي سپر و سپر و دوا شپږ دوا اته پنځه شپږ. هر چاته چې معلومات وي د هلمند ولایت د کرشت ولسوالۍ دی د سورکی د سیمې وسلام.
السلام علیکم. زه د خوڅول د زمیدان ولسوالۍ په تاسو ته تماس کوم. مې مرګلې چې محمود حاجر نامې دی زین اختیاري چې ورکښو دی کوم که چا به معلومات مې ته د پدایښ نه ریځان وای چې پر یا شپږ پټې دوش سپر ونه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه ازادي راډیو ته دغه پیغام پریږدم چې زما زه د کندهار ولایت بسم الله نومیزم. زما زوی ګلالۍ نومیږي د کندهار په میدان کې ورک شوی دی د پنځه ویشت کاله هلک دی خړې خړې سترګې ځینې سرککۍ ځوان دی د کندهار ولایت دی. هر مسلمان ورور که د ده په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه لمبر زنګ را ووایي صفر و صفر دوه درې درې نه څلور شپږ اته. بیا دې په دغه لمبر زنګ را وي 0 2 3 4 8 مې نه کاته ځوان دی خړی سترګې دي 25 کالو دی چې ومنه لا ستوري.
ہلو السلام علیکم زاہد بلاد روزگان ولایت گیزو ولسوالی سر ساتر بتمان شنگوری او دو سرک پی اغا محمد نمیجی گیزو ولسوالی دی مرزا محمد زی دی پرنگ شنی استرگی دی و اتکال کی ورک دی گچت معلومات دی یا یزای موانای دی پی واردو مردو کی دی یا تو ہر ولایت کی چی دی ہر مسلمان کورا چیز پر اغا شنی رزمان سر تماس ونا چیز چکر آبیا یو کنزوس درسا و درو آبیا السلام.
سلام علیکم یا زادې راځو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. بالا سلام یم یا بابا را درینا چې کیږي چې ورسوي دا د کابل ولایت مصیبل سوالی دا او پملا کوب دا دا یو غوګل زر پرې غون تر او کار ته پاتې پدېش مارا د زنګ وي چې پرواز یا نه نه وي څلور ته شپږ پندوس و نه وي مخه ته دې ساته.
السلام علیکم زه جمهور خبره کوم د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ او د زرغند د زرغون د کلی څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی 2 کاله کېږي چې نادرکه دی عمر یې 18 کاله دی. څوک چې زما غږ اوري او یا دی په خپل اوري یا بل څوک په دغه عقل باندې معلومات لري عمر یې 18 کاله دی او 2 کاله کېږي چې ورک دی نوم یې عبدالعلي دی. څوک چې په دغه شمېره باندې ما څنګه ووایي موږ په ځای کې چې موبایل کار نه کوي او پیسوګانې دي د پیسو لمبر دی 0202 8500001 بله شمېره ده 0202 8500001 یو وارې بیا تکراروم 0202 5002 بل شمیره ده 0202 5000 هر چا چې دغه معلومات موږ ته راکوي او یا دوی په خپل اوري په دا شمیره دې موږ ته زنګ ووایي 8000 روپۍ جایزه ورکول کېږي انشاءالله و رحمان خدای دې وزر. السلام علیکم.
بله السلام علیکم زه نیک نظر د هلمند ولایت د لښکرګاه بازار نه سره په تماس کې مزما ورور یو لاس کاله کې چې نه درا کوي دا له نظر په نامه دی کوم مسلمان کوم مسلمان ورور ته معلومات دی په دغه شماره د زما سره تماس 0 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
سر احمد لکندهار ته می تماس نیولې وی زما تر تقریبا یو نیم کال کېږي چې ورکوې دي اسابې تکلیف لري ورونه سرګې او د مغ عشنه وتلې دي او ښه باندې مایوب دي داس مایوب دي چې داس نګوشه نو تقریبا یو نیم کال کېږي د کور څخه نظر کوي هر مسلمان ورکې لیدلې یا په اړه معلومات لري یا ژوند دی یا مړ دی هر مسلمان په اړه معلومات لري نو په دا ټلیفون کې نه راځي ما سره تماس ونیسه صفر اویا دو اچا دو اچا شپږ سوه اوولس صفر اویا دو اچا دو اچا شپږ سوه اوولس وسلام په اسلام.
الو السلام علیکم. نزله د پښتکاله د کومله ولا سوالي وسیدم کله ما یو ترزه د ورخان میزه د کریم زول د دوتسلو د کله وسیدم کده که چاته معلومات دې ورکړه تکاله کیږي که چاته معلومات ما ته دې دغه شمره زنګوي سپر واویا نیوی ولس تلور سونهشت سپر واویا نیوی ولس تلور سونهشت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ درادو ټول کارکون کته سلام نوایو. زه محمد زمان د بادغیس ولایت د غادس ولسوالۍ څخه احمد تر کوم. زما یو بچکاکا دی دا شل کال کیږي ما را دوه ازادۍ ته دا دوه واره خبر ورکړی دی مال مشته د ایران طرف تللی دی مال مشته دی نه چېر کړي مرګو د درد یا د ورکېدو اواز یې مشته ووایي که څوک خبر یې په دغه ټلیفون په شماره دې ما ته زنګ ووهي
شپر او شپر دوا او چلور دوا چلور شپاش شپر پنځوزر افغانی جایزه لري و سلام.
د ورکو دوستانو او ځانو د پروګرام درنوریدونکو د دې پروګرام وخت هم دومره وو. نور پیغامونه مهم ست خو په نور خبرونه کې به در تخبر کم. تربیه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
چی خواهش دو چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کجای دامدن کل تنظیمای زور از جبریز
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
د ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو
ساعت نوی